درنو وريدن کو سلامونه مې و منئ په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. لومړی به د کابل د ولایتي شورا په ټاکنو کې د ښځو د ونډې او د دغو ټاکنو د څرنګوالي حال درکړو.
زه فکر کوم چې تر ډېر کچه پورې خصوصا د مېرمنو په برخه کې یا د ښځو په برخه کې دوی ته خپل حق.
ورپسې به د تاوتریخوالي ښکار شوو مېرمنو د خوندي ساتلو لپاره د امن کورونو ته سر ورښکاره کړو او به اورو چې په دغو کورونو کې مېرمنو ته څه ډول خوندیتوب ورکول کېږي.
مشکل مې دا و چې خشونت و راباندې د کور.
بیا به تاسو ته په تېره اونۍ کې د ښځو په باب لنډ خبرونه در واورو. راټول شوي مطالب زه شریفه صفۍ تاسو ته وړاندې کوم. سکل د ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د جمهوری ریاست له ټاکنو سره ګډې تر سره شوې. څارونکو د دواړو ټاکنو د رونوالي په باب شکونه څرګند کړل او رسنیو په وار وار د ټاکنو په بهیر کې د درغلیو راپورونه خپاره کړل. په کابل کې هم د نورو ولایتونو په شان د ولایتي شورا ټاکنې تر سره شوې چې زیات شمیر مېرمنو هم ځانونه ورته نومولي وو. د کابل د ولایتي شورا لپاره د ټاکنو پایله وښوده چې د لسو په شاوخوا کې مېرمنې توانېدلې وې چې د اړتیا وړ رایې او د کابل د ولایتي شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نامو پوښتنه وکړه چې دغه ټاکنې څرنګه ترسره شوې او ټول ټال د کابل ولایتي شورا ته څومره مېرمنو ځانونه نومولي وو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې وتوانېده چې د ولسمشرې او د ولایتي شورا ټاکنې ترسره کړي. د ولایتي شورا لپاره تقریبا شاوخوا 1340 ښځې د هیواد د 14 ولایتو څخه په دې باندې بریالۍ شوې چې کورسۍ ته لاره پیدا کړي او بالاخره دغه کورسۍ اشغال کړي. کوم څه چې ډېر مهم دی په دغه انتخاباتو کې د ولایتي شورا لپاره 328 کسانو چې د ښځې وې البته ځانونه کاندیدان کړي ول. دوی په خپل منځ کې رقابت سره وکړو او هغه کسان چې ډېرې رایې ترلاسه کړي هغوی په دې باندې بریالۍ شوې چې بالاخره هغه چوکۍ چې د دوی لپاره اختصاص شوې وې هغه ډکې کړي او هغې ته لاره پیدا کړي.
په افغانستان کې چې له یوې خوا امنیتي شرایط سم نه دي او له بله پلوه په ټولنه حاکم دودونه د دې اجازه نه ورکوي چې مېرمنې په ډاډه زړه په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي، د مېرمنو لپاره په انتخاباتو کې د نوماندو په توګه برخه اخیستل او ټاکنیزې منډې ترلې څه آسانه خبره نه ده. هغو مېرمنو چې د کابل ولایتي شورا ته ځانونه نومولي وو له ډېرو ستونزو سره سره یې د کابل هرې ګوښې ته ځانونه رسولي او د خپل ټاکنیز کمپاین چاري پر مخ بيولې دي. فريده ترانه چې اوس د کابل د ولایتي شورا غړې ده، یوه هم د غمیرمنه څخه ده. هغه مو په دې باب پوښتلې چې د ټاکنیز منډو ترلو پر مهال له کومو ستونزو سره مخ وه او څنګه وکولای شول چې د رایې ورکونکو اعتماد خپل کړي.
مثل بقیه ای که در وقتی که خودا کاندید کردن شروع به کمپاین کردن ما هم سعی کردن
لکه دنور و کسانو پسیر چی زانونه کاندید کریو او زانته کمپاین کهو ما هم حدسه کولا چی کمپاینونه می لحر ارخه مکمل او پوراوی نخبل طولی حدسی می وکری چی ولایتی شورا تا دیوی وکیلی پتوگا لارا پیدا کرم لده طول و سنزو سرسر لخدای رزیه ما چی بریالی شوم پا دی لارا که می دیری سنزی لیدلی ډیره تهدید شوی ما د خپل کمپاینونو لپاره به ولسوالۍ ته لګتلم. اوس خوشاله یم چې بالاخره بریالی شوم.
تقریبا دا یو دود شوی دی چې نوماندان یا نوماندان د خپل ټاکنیزو کمپاینونو پر وخت له خلکو سره ډیری او غړي وادي کوي. دوی خلکو ته د خدمت لپاره سینه وهي او په دې کار کې هر نوماندان تر بل مخکې خي. فریده ترانه مو پوښتله چې اوس په ټاکنو کې تر بریالیتوب وروسته خپل خلکو او په تیره خوځو ته څه کول غواړي.
میخوایم که برای تمام کسایی که مشکلاتی دارن در معارف
غواړم ټولو هغو کسانو ته چې ستونزې لري د معارف په برخه کې خدمت وکړم. غواړم خپلو خلکو، میرمنو، استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته کار وکړم او ستونزې اواری کړم. غواړم ځوانانو ته یو مثال اوسم او د هغوی لپاره کار وکړم که نور نوي حداقل د هغوی غږ خو به اوچت کړم.
د کابل ولایتي شورا ته د ټاکنو پر بهیر هم لکه په نورو ولایتونو کې د شفافیت د نشټوالي او درغلیو پراخ تورونه را برسېره شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایتي شورا ته ټاکنې رڼې بولي او په دغه بهیر کې د درغلیو او جلکاریو شتون د ناکامو نوماندانو بې ثبوته ادعا ګڼي. د دغه کمیسیون وایان نور محمد نور په همدې اړه
دا یو اتبی خبر ده هر څوک چې یو موقف او یو کار لپاره تکل کړی وي او بل خراغی ته ونه رسیږي، طبعا دوی به دا کوي چې زما حق وخوړل شو. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط کې دا مسله ټول امکانات وسایل وسایتې په کار اچول ول تر څو حق حقدار ته وسپارل شي. په ځانګړې توګه د مېرمنو لپاره مونږ ډېر کارونه وکړل. دویم د دې لپاره تشویق کړل چې په بېلابېلو ولایتو کې په هغو ولایتو کې چې ناامنه دي ځانونه کاندیدانې کې او بالاخره د دوی تر منځ یو ښه رقابت وشي. زه فکر کوم چې تر ډېر کچه پورې خصوصا د مېرمنو په برخه کې یا د ښځو په برخه کې دوی ته خپل حق رسېدلی دی.
د کتونکو په وینا په ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستل دا که د نوماندانو په ډول وي که د رایې ورکوونکو په ډول د افغانستان د ښځو لپاره یو پرمختګ ګڼل کیږي. نو ځکه خو اړوندو ادارو او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په راتلونکي کې د ټاکنو د یو شفاف بهیر د رامنځته کولو له لارې ښځې وهڅوي چې نور هم په پراخ ډول په ټاکنیز بهیر کې ونډه واخلي. د کابل په ولایتي شورا کې د ښځو شتوالی تر ډیره په دې معنی دی چې په دغه ولایت کې ښځې له ټولنیزو چارو سره علاقه لري او د دوی ټولنیز شعور د دې جوګه ده چې له نارینهو سره یو ځای په برابره توګه کار وکړي. خو چې به ښځې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوې نو فقط دوه لارې په مخ کې وې. یوه دا چې هر څه به یې په پټه خوله زغمل او بله لاره حکومتي زندان ته تلل و. خو په دې وروستیو کې له نیکه مرغه زیات شمېر داسې موسسې جوړې شوې دي چې له تاوتریخوالي سره د مخ شوو مېرمنو ملاتړ او د هغو د خوندي کولو هڅې کوي. یوه له دغو موسسو نه ښځې د ښځو لپاره موسسه ده چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې یې د دا ډول مېرمنو د خوندي کولو لپاره شلتر یا د امن کورونه جوړ کړي دي. ښځې د ښځو لپاره موسسه چې په 2005 کال کې د سویډن او فنلند هیوادونو په مرسته جوړه شوې ده د امن په دغو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوو مېرمنو ته پناه ورکوي، له دوی سره د شوې تاوتریخوالي پیښې ثبتوي او بیا په محکمو کې د یادو شوو مېرمنو قضیې پر مخ وړي. مېرمن پتونی حیدری په کابل کې د همدې موسسې د امن د کور مسؤله ده. هغه مو وپوښتله چې دوی څه ډول مېرمنو ته پناه ورکوي او تر اوسه یې له مېرمنو سره د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت کړي دي.
په یوه میاشت تر څلوېښت تر پنځوس قضیې پورې مونږ دلته ثبت او رجستر کوو. قضیې ډول ډول دي، لکه اجتماعي کارمندان لرو او مدافع وکیلان هم مونږ سره کار کوي چې د هغو په مرسته مونږ دغه مشکلات له جرګې په واسطه او همداشان په خبریاتر له لارې حل کوو. که له خبریاتر له لارې حل ونه شو بیا محکمې ته یې لیږو او رسمي په لحاظ حل کوو. تر اوسه مونږ یو زر قضیه دلته ثبت کړي دي.
د امن په یادو شوو کورونو کې معمولا هغه مېرمنې پناه اخلي چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي وي. له دوی سره د ترسره شوې تاوتریخوالي کیسې دردونکې دي، له وهلو ټکولو نه نیولې په بدو کې د ورکړې له خوښې پرته ودونه او آن جنسي تېرویو قربانیانې د دغو کورونو اوسېدونکي دي. د کابل د امن کور یوه اوسېدونکې مېرمنه کیسه کوي چې ولې او څنګه یې دلته پناه اخیستې ده.
زه دلته اووه میاشتې کېږي چې راغلی یم. د پامین لخوا ما باندې ډېر ظلم. زه بیا راغلم دلته، ما واده نه ده کړی.
مکتب دې لوستی؟
ما تر اومه پورې مکتب ویلی ده. ته اوس درسونه هم سته، زیور سه زیار څه دلته سته. زه خپل دلته کار کوم کوتکستان چې دلته سیده زما مشکل اوس حل کړلو. زه اوس کوم هغه نه لرم دلته. مشکل ډېر ښه، ما سره ډېر ښه وزه کوي، ډېر ښه ورونه مې کوشش کوي چې ما بوځي نه کړو فامیل مې. خو زه نه ورسره ځم. خو ما شخورم دلته شپه ورځ دلته یم او بیا غواړم چې بل ځای لاړه سم کار ونیسم، بل ځای ماته کار راکړي. مور پلار دا مې نه و، ښځو خاوندان دي ټول. سم څوک سره تلو غوته نه ورکولم. یا به بس دلته نوکری پر کم اوسي او یا به ډېر دغه څوله کرپۍ نه یې نه دي ورکوو.
د امن په کورونو کې هڅه کیږي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د قربانیانو دغه قضیه په محکمو کې تعقیب او وڅېړل شي. همداراز په دغې موده کې د پیښې د قربانۍ شوې مېرمنې ساتنه وشي. خو په دې سربیره د دې لپاره چې په راتلونکي کې یادې شوې مېرمنې پر ځان ډاډه ژوند ولري، هغوی ته حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. مېرمن پتونی په همدې اړه له نورو معلوماتو سره.
کله چې زمونږ خوین دلته راځي برلاو چې د هغوی حقوقي مشکلونه حل کیږي. زمونږ په امن کوټه کې مونږ سواد آموزی زده کړه لرو، حرفوي آموزش مو هغوی ته برابر کړی دی، همداشان د مهارتای زندگی په نامه یو مکمل درس لرو چې په له سهار نهو بجو څخه تر ماپښین دولس بجې پورې دوام لري. همداشان ګنډل، کروشنیل، د زیوراتو جوړول، همداشان تربیتي فلمونه مونږ هغوی ته ښکاره کوو چې په مجموعي توګه کله چې د هغوی قضیه حل کیږي او هغوی بیرته کور ته روانیږي، مکمل د هغوی په سلوک باندې یو لوی تغییر راځي. همداشان هغوی کوچنیانو ته هم کودکستان لرو، وړکتون لرو، کوښښ کوو چې له شپږو میاشتو تر یو کال باندې دغه قضیه حل کړو. یو تر دو کالو پورې مونږ دغه امکانات لرو چې دوی وساتو، د هغه نه بعد مونږ نشو کولای چې دوی وساتو.
د نظر خاوندان وایي چې د جنگ په دا تیرو درې لسیزو کې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی میرمنو زغملی دی، او بدله ده چې په ډیرو مواردو کې دوی خولې هم په زوره ګنډل شوي او چای غږ هم نه دی اورېدلی. نو ځکه خو چې اوس د ځینو موسسو لخوا په کورونو او ټولنه کې د تاوتریخوالي د ښکار شوو میرمنو ملاتړ کیږي، دا یو نیک کار دی چې باید وهڅول شي څو د دا ډول هڅو لمن د افغانستان تر هر ولایته پورې وغځول شي.
www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرشدی د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي. د تیر شنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د کار، اجتماعي چارو او د شهیدانو او معلولینو د چارو لپاره نوماندي وزیر امینه افسلی ته د باور رای ورکړه. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه پورې څوارلس وزیرانو ته د باور رای ورکړې ده چې یوازې د یو پکې خزه ده. د ځینو صاحب نظرانو په اند په نوي کابینه کې د ښځو ونډه ډیره لږه ده، چې دا د دې ښکارندوی کوي چې د ښځو حقونو ته په کمه کتل شوي دي. د ننګرهار ولایت د دیوازي ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي د پنجشنبې په ورځ باختر اجنس ته وویل چې دغه ودانۍ د جاپان په مالي مرسته د یو سل اوولس زرو ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې په اتو میاشتو کې جوړیږي. د نوموړي د څرګندونو له مخې د دیوازي ښوونځي د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د درسي خونو د نشتوالي له پلوه د زرو تنو زده کوونکو نجونو او هلکانو ستونزې حل شي. د غزنی زاړه ښار د نجونو د لیسې نوې ودانۍ پرانستل شوه. باختر اجنس د غزنی ولایت د پوهنې د رئیس حسن مبارک د څرګندونو له مخې دغه ودانۍ لس درسي خونې لري چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د اته پنځوس زرو امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پوړ کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. د نوموړي په وینا د نوې ودانۍ په جوړولو سره د درسي خونو د نشتوالي له امله د دغې لیسې د زرو تنو زده کوونکو جنکو ستونزې لرې شوې دي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کول کې برخه واخلئ، نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. ازادي رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، 1 او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.